السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2021 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مشال ریډیو د نن ورځې نشریات له سلام پښتونخوا څخه پیلو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوړې پرونی مراسم د خبرونې د سر موضوع ده. د پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ له اورېدونکو سره هم خبرې کوو، خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو څو ساعته پس یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي. په شمالي وزیرستان کې پرون پښتون ژغورنې غورځنګ عوام ولس په یاجام هړتال او لاریون کړي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوي قسم اوس د نړۍ شپېتو هیوادونو ته خپور شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د کانګرس ودانۍ په زینو کې د سختو امنیتي تدبیرونو پر مهال د خپلې دندې لوړې سو ساعته پس د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوستو. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهاني وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. بایدن د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا وتلو درول چې تیر کال یې ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه. د دې ترڅنګ له د صدارتي فرمان لاسلیک کولو سره بایدن د آب و هوا په اړه د پیرس تړون کې امریکا واپس شامل کړه. بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم وربدله کړه چې له مخه یې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته په ورتګ پابندي لګول شوې وه. د فرمان له مخه د متاثره هیوادونو وګړو ته د ویزو د ورکولو بهیر د پیلولو امر شوی. اته اویا کلن جو بایدن د جنوري په شلمه غرمې مهال د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نوموړی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. د نوموړي د لوړې سو شېبو مخکې کمالا هاریس د مرستیالې ولسمشر په حیث سوګند وکړ. کمالا په امریکا کې لومړی ښځه او هغه هم چې سپین پوستې نه ده دې څوکې ته رسېدلې ده. بایدن په یو داسې وخت کې واک سنبالوي چې د کام د تقسیم په ګډون د کورونا وایرس وبا چیلنج موجود دی. دا هغه څه دي چې نوموړي ډېر زر یو شمېر ولسمشریز فرمانونه لاسلیک کړل. د لوړې پس د کانګرس ودانۍ بهر په خپله لومړۍ وینا کې چې یوویشت منټه وه، بایدن وویل چې په دغو چیلنجونو د کابو موندلو، د امریکا روح راګرځولو او راتلونکي د خوندي ساتلو لپاره تر لفظونو زیات څه پکار دي. نوموړي وویل چې په جمهوریت کې د هغې لپاره تر ټولو اړین سیز یووالی دی. د بلوچستان د کیچ ضلع په تربتخار کې یو مقامي عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتېري ته د مرګ سزا اورولې. دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14 په تربت کې هغه وخت شوې وه کله چې یو سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي وژل شو. حیات بلوچ د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی و او خپل پلار سره د خورما په باغ کې کار کولو. د بلوچ وژنې په ټول ملک کې مظاهرې پارولې وې. د حیات بلوچ د قتل په تور د شادی الله پر ضد مقدمه درج شوې وه او سونی ولو د تربت سیشن کورٹ په دې مقدمه کې پرون فیصله واوروله. پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عام ولس د ناامنیو، هدفي وژنو او د ولسي وګړو د ځورونو پر ضد په یجام هړتال او لاریون وکړ. د وزیرستان له بېلابېلو کلو، بانډو او ښارونو په زرګونو کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پي ټي ایم د یو مخکښ محسن داوړ په مشرۍ لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې پلیکارډونه او تور سپین بیرغونه نیولي وو. لاریونوالو په وزیرستان کې د سولې د ټینګښت، د هدفي وژنو، د پوځ لخوا د عامو خلکو د ځورولو مخنیوي او څو ورځې وړاندې په هدفي برید کې د وژلي او ډاکټر ولی الله لپاره د انصاف غوښتنه کوله. خو د شمالي وزیرستان انتظامی او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم عمران خان پرون د قبایلي سیمو پرمختګ لپاره د ګڼ شمېر پروژو اعلان کړی. د سرکاري ریډیو خبر له مخې وزیر اعظم پرون د جنوبي وزیرستان په ملاخان سرای کې قبایلي مشرانو ته په وینا کې ویل چې د وزیرستان او د بلوچستان د جنوبي سیمو پرمختګ یې په لومړیتوبونو کې شامل دي. عمران خان د قبایلي علاقو لپاره د تعلیمي ښار جوړولو اعلان وکړ. نوموړي وویل چې د احساس پروګرام لاندې به غریبو کورنو ته قرضې او نورې مالي مرستې ورکول کېږي. خبرونه تاسو مشال ریډیو نه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس هغه قسم چې اول په برتانیا کې موندل شوی اوس لږ تر لږه شپېتو هیوادونو ته خپور شوی. د سازمان په خبرې یوه اونۍ وړاندې دغه شمېر تر 500 پورې و. ډبلیو ایچ او پرون په خپل نیوز بریفم کې ویل چې د کورونا وایرس یو بل قسم چې په جنوبي افریقا کې موندل شوی باور کېږي چې زیات خپرېدونکی دی او په 23 هیوادونو او سیمو کې رپورټ شوی دی. د وایرس د نوو قسمونو د خپرېدلو زیاتې کچې په داسې حال کې اندېښنې پیدا کړي چې هیوادونو په وایرس د کنټرول لپاره بندیزونه سخت کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
عام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، د دې خبرونه د سر موضوع د جو بایدن د پرونی د لوړې مراسم دي. دا وخت را سره په واشنگتن کې د ډیوا ریډیو خبریال رحمان بونیری د ټلیفون په لاین دی. ورته ستړي مشه وایو او هرکلی ورته وایو.
سحر مونک مرغه ملي هتا سو سو اوریدونکو ته
ډیر مننه رحمان. زمونږ اوریدونکو ته کوایې چې مونږ پرون ټوله ورځ خبرونو کې ویل چې د لوړې مراسم بکیږي، نو هغه د لوړې مراسم خو اوشول، دغه دستور د نورو کلونو پرتله څنګه و؟ تاسو ورته څنګه ګوره؟
بالکل مختلفه یا بدله په یو سل دوه پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگتن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو د هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړ شوي دي چې شمیره یې 400,000 ده. د دې نه پرته د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستور کې موجود نه و. هغه ټرمپ نن سهار وختي د سپین ماڼۍ یا وایټ هاوس ته په میرین ونډ مې هلیکاپټر کې والوت او هغه د نه یو ورځ مخکې تقریر کړی و. عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي، خو د دین علاوه نن د امریکا چې کوم د رقیب ګوند ریپبلیکن نائب صدر دی مک پنس هغه موجود وو، په خانه نائب صدر جارج دبلیو بوش موجود وو، بل کلینټن د هغه میرمن او باراک اوباما د هغه میرمن موجود وو. د دې علاوه ځینې بار ملکی سفیران او مخورز خلک هم راغلي وو. بدلون پکې دا و چې د غونډې ته خلک نه راغلي. د دین وروستو چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نو مسل کو نو باندې کوم پریډ یا لارجون کیږي د امریکا صدر په هغه باندې کله په خپل خپوزي کله په ګاډي کې زی نو هغه ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوی وو په دغه باغ کې هم په دغه لار باندې هم دغه خبرونه یا دغه دستور چې د هم په انلاین یا ورچوال بڼه بدل کېده او داسې یو شمېر نورې هم خبرې پکې وي. مثال په توګه د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوستکې ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نن میډم وایس پرزیدنت ټکې اورېدل کېده، په ټول امریکا کې مستر وایس پرزیدنت ټکې نه اورېدل کېده. او د جنټل سیکنډ جنټلمن یعنی د دغه خزي چې کډ مړوي دویم محترم شخصیت ورته ویل کېده. داسې به مخکې ویل کېدل چې دویم مېرمن دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویژن مطبوعاتي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ پای کې نن په دې باندې ډېر زیات بحث کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم رااله چې ایشیایي تور پوستکې ښځه وایټ هاوس ته لاړه.
رحمان تاسو خو د دې هر څه یادونه وکړه، د واک سمبالولو سمدستي پس ولسمشر جو بایدن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي، کو هغه ته اشاره وکړه؟
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کل کل چدن مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپین مانای ته ورسید. په دې وخت باندې چې کوم خبر وکړ نه غو چې د کار د پیلول لپاره بل داسې وخت نشته. لکنن په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډر دی یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لمنه د پیرس د موسمي بدلون تړون دی. د دې نه د امریکای بهرتا پشاشه او د صدر ترامپ په دور کې نه دا هغه اگزیکټیو آرډر کوم چې واپس واغستل شو. دیکھ دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ترامپ کړی وو او صدر بایدن واپس واغسته. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پر اتک باندې بندیز لګول شو، هغه مخې سره ختم کړ. یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانان یې امریکې ته نشو راتلی وسراتلی شي. د دې علاوه صدر بایدن چې ده هغه د بیړنی فند د زندولو امر وکړ. دا بیړنی فند چې وو یا پنګ چې وی ده د مکسیکو ان د امریکا په غرب کې کوم دیوال دی جوړو هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ترامپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې کړی وو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخوانی صدر هغه پریکړه هم ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیوال سازمانونو د وطن لپاره کړی وو. ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلی وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی. د دې نه علاوه صدر بایدن د ترامپ هغه فرمان هم ختم کړو چې لمخې د تیر کال له سرشمیرنې په امریکا کې میشت هغه خلک استلی وو چې د امریکا شهریت نه لري. په امریکا کې د هرې نوې سرشمیرنې په بنیاد د هر ایالت یا ریاست د کانګرس غړي او د الیکټورل کالج ووټونه زیاتېږي. د بایدن انتظامیه دا هم ویل چې په راتلونکو سرشمیرنو کې به اداره بیرته د خلکو سرشمیرې کوي او داسې یو شمېر نور هم
صحیح. خو هغه مهم صدارتي فرمانونه چې تاسو یې ذکر وکړو. یو بل تپوس پوکم چې اوس د صدر جو بایدن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج چې د امریکا د دې وخت د صدر بایدن په وړاندې دی نن د هغې ذکر د وایټ د کانګرس د ودانۍ په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند اغستو وروسته هم وکړ. د شپږ څلوېښتم صدر په توګه چې کله د سوګند پورته کړل نو لومړی ټکی دا وې چې دی به د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې نسلی تعصب اقتصادی ادب مساوات سیاسی اختلافات او د کورونا وارس مخه نسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ ته د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب دا چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مخه هغه د کورونا وایرس کې د مړو شو خلکو سلور لکو خلکو ذکر وکړو هغه ویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکایي نومره سمره چې په دې یو کال نه کم موده کې مړ دي. هغه ویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونو کې وي، دفترو ته بنځي او په دفترو کې یا وفاقي ځایونو کې به ماسکونه هم لګوي. دی ویل چې دغه چې کم کورونا وایرس لپاره مډرنا او د فایزر کمپنی ویکسین جوړ شوې دي، د بحث کوي چې زر تر زر دغه ویکسین چې دي خلکو ته ورسوي. په امریکا کې په کور دننه چې کوم چیلنجز دي، مثال په توګه اقتصادي بېوزلي، د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول، د صحت په نظام کې پرمختګ کول، د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول، دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات، د چین سره خراب تعلقات، د هغه چیلنجونو ذکر د پدې تقریر کې خوند کړي. خو دا د مخکې د ادارې دا خبره کړې و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غځېدونکې طاقت ته چې امریکا او په سار به کوي نظر به پلی لري. دا خبره د پخوانی صدر هغلی ترامپ په دور کې هم کېده. نو د دې ټولو چیلنجونو او د امریکا د اتحاد کې د اتحاد یا یو ځکولو کې کردار لوبولو طرف ته چې دی هغلی بایدن اشاره وکړه په خپل تقریر کې.
ډېر مننه رحمان بنیری چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل. کور مودان. ډیر مننه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یاست. تاسو واوریدل جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې په مراسمو کې د امریکا دریو پخوانی ولسمشرانو، کانګرس غړو او ګڼو نورو دولتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون وکړ. د جو بایدن تر څنګ کاملا هاریس هم د مرستیالي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نړیوالو مشرانو په ټویټر پیغامونو کې ښاغلي بایدن ته مبارکي ویلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانې مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفادارۍ سوګند ورکړ. اته اویا کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړه وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه وکوي. لاغه سره میرمن او د کورنۍ نور غړي هم وو. د دم رستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د یو سو شی بیوړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه وغغم سپین پوست نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 1252 کلن تاریخ کې په لومړی ځل یو تلون کې ولسمشر د لوړی مراسمو کې برخه وانه خستله، خو دا غم رستیال مایک پینس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگټن ووتلو، خو د مخخه په خبرو کې نوي ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغو مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره میلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړۍ وبا په منځ کې او پر 6 جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپله وینا کې بایدن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یووالی د مخ ته تلو لار ده. نوموړي دا څرګندونه د خپل پیشرو یا تلون کې هغه ویشلې ژبې ته په حواله سره کولې. د واک سولیز لیکت پس بایدن وویل ولسواکي وغوړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپله وینا کې د هیواد د پولو هغې غاړې ته د پیغام پستولو سره هوډ وښود چې له خپلو اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي. بایدن وویل موږ به خپل ائتلافونه ورغو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا وازمایل شوه او موږ د دې لپاره نور پیاوړي شول. ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا په وخت سهار له سپینې ماڼۍ ووتلو او په یوه هلیکاپټر کې هغو مراسمو ته لاړ چې د ده د مخخه لپاره جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. نوموړي وویل دا مستر ویاړ دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یاد کړي. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایدن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایدن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایدن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایدن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیاوې بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راست د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایدن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایدن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړې او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د 46 ولسمشر په توګه د راتلونکو 4 کلونو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه وکړه. ډیموکرات بایدن د 2020 کال د نومبر 3 ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې. دا د جوزف بایدن دریم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړو، خو دا ځل یې په هغه سیالي کې بریا ترلاسه کړه چې د 1.5 کلونو د زیاتې مودې لپاره کوشش کوو. د بایدن د ژوند په اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو. د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي، د 1.5 کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه واره نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 518 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وي. بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت ته متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړي. د اکتوبر پر 20 په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر قوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته بل خپل یورپی ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وی، بل خو ته خپل موقف کلک ولاړ هوا دروسته او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ور پیخته. خو د نوی منتخب شوی صدر جو بایدن د په سیاست کې نوی قدم نه دی، نو موړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 15 کالو زیاتی مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2019 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې واره د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړي په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1909 اویام کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. دا غې لس کاله پس د کمیونیست رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه واره خپل نائب یا مرستیال غوره کړو. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلویر ریاست ویلمنگټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفته پس په 1922 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کینسر له امله د 75 کال په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس د 50 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلویرا واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کې ښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ترانسپورټ کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکي طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورټ استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بایللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل و، خو دواړه واره په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړ وو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2000 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اگست کې په ورچوال بڼا یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو، د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکی چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فایده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د جو بایدن د لوړې مراسمو کې پرون کمالا هاریس ته مرستیالې ولسمشرې په حیثیت سوګند وکړ. کمالا هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفادارۍ لوړه کوي. هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي په دې اړه تفصیل اجملان راکړي.
Protecting our democracy takes struggle.
زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلنه ده. هغه په 2018 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. موری شملا گوپالا په برتانوی هند کې زیږیدلې و او ژیولوژیست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالډ هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویا څارنواله شوه. د 2020 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شوه. د نومبر د میاشتې د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هره وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوسئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2020 کال کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندي ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدراعظم نریندرا مودي سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل: دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدراعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندریو هولنز ویلي کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی جامایکا ده دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدي دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي ولسمشر ګڼل کیږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2040 کال کې د ولسمشۍ د بلې دورې لپاره کاندیدیږي کنه. خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نشي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید په توګه ګډون وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
The وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان دورے پر مہال یو شمیر پروژې اعلان کړي. پوانا کیڈٹ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مہال عمران خان په سیمه کې د 3G 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ او د کامیاب جوان په نوم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. نوموړي د بروند په مولا خان سرای کې د هسپتال پرانیسته هم وکړه. بل خو د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت مخکې هم داسې وعدې کړي خو عملي ګامونه نه دي پورته کړي. اشتیاق مسعود رپورټ لري.
پوانا کیڈٹ کالج کشی یہ دے احمدزئی وزیر قبائلیوں نے مشہوروں نے تا عمران خان پخپلو خبروں کشے وویل
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا شک خبر در کوجی دننا و تاسو دے پارا دے 3G 4G انٹرنیٹ کلاو شی ماتا پتا دا چلتا دے زوانانو دا مطالبہ وا او جائزہ مطالبہ وا خود امنیاتی حالاتو پواجا دا سہولت قبائلی زیلو تا ورکولو کشے زنڈے دلائی وا خود دننا و دے 3G 4G انٹرنیٹ نیٹ سہولت الطاف بحال کرائی شی
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبروں کے دا ہم وویل
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
پو وزیرستان کے دے تیرے پنجلس کالونا نا دے طرح گری پا خلاف جنگ سے ڈیرے تباہی شوی دی او التا وزیرستان کے زوانانو تا دے روزگار ورکولو دے ٹول نا زیاد ضرورت دائی اونن دا کامیاب زوانانو پروگرام سے دے دگی سیمے زوانانو تا دے کاروبار دے پارا چکم دے پیسے چکنم ورکڑی دی داغا شروعات دی. دمیج و پورا کوشش وی چے سویلی بلوچستان او دے خیبر پشتونخوا قبائلی ضلعوں او خاص دے سویلی وزیرستان خلقو ہر ضرورت پورا کولو او دے دگی سیمے بے روزگار زوانانو تا دے کاروبار بندوبست کولو دے پارا او مالی مرستہ کوی او کامیاب زوانان پروگرام دے دگی دے پارا شروع کڑائی شوائی دائی
تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکے ان کو روزگار مل سکے.
دے وزیر اعظم عمران خان اعلانونا پا براکش دے سویلی وزیرستان وانت سیمے یو مشر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل
خرچی وسول چاکیم جو جنا وی کیم دلتا پروٹوکول و کیم لیار باندھوے دادا خبر وکلا دے سٹیج نے چھ کیم اعلان وک 3G 4G دے سٹارٹ کاولے خود بد قسمت ہی نہ دے نے وس سے تو سرا موبائل بند خبر نہ سکلا دے سگنل پہ واجا بندے پی ٹی سی ایل بند دے تو سرا خبر ک او بل دے متا دے زیتون انقلاب رو والی دے منا تایور زن غزی بند چھ کیم دے ٹیکسین پروگرام دے لیا دے مودا نور می واجا چھ دی منا دو علی چا دو لیا سبزی دی می وی دی دے دغه خبر درو تا و کی زدا انده ته پورا دایره کلین کی د پورا مت زیتون لگاوی دا اعلان نه لته نشتا چرغلای کول مخه دا خبره کړی و خو صرف دا خبره د اعلان نه پورا نه دودې دي.
وزیر اعظم عمران خان په وونه کیډټ کالج کې د احمدزئی وزیر مشرانو سره د ملاقات او د کامیاب ځوانانو نه پروګرام د قرضې پیسې چکونه تقسیم کولو نورستا د سویلی وزیرستان باروند مولای خان سرای کې د ماسی د مشرانو سره ملاقات کړای دی. او مولای خان سرای کې د عمران خان خبر پا باریک شے دے باروان دوسے دنکے جمال ملیار مشال ریڈیو تا ویائی
دے مولی خان سرویا ہسپتال چے کیم وا دے حقی ایک تیو کاول افتتاہ وا پا داشت چے کیما ایوا خبر وا دے نیٹور کولا 3G او 4G دا تقریباً وزیرستان لے ولبند چے کیما او ورنا سایر دائی اے وزیر کیما ایریا دو ورہ تا تریوا حد پورا لز بند چار شیری کڑا او دلی چے کیما دے مسیدو ایریا دو پا داشت چے کیما تیسیل تیارتا خیصورا دائی دا تا لس 3G چار شری کڑا او چی کیما بیا دی سپین کیرا زینا تر ما کین لدا پورا ایریا دو پدا چی چی میش دے کاسونے سرا رابطہ وش والا آغا ویا یہا چھے 3G 4G خو دی میش پا موبائل بندے نرو دری می 2G لس بندے چار شری کو بیا بیا بان شی تو بلا یوا خبرا دے سر وی ولاوا چی دی میش کیم کوری نا رنگ شوی دی وی چی دا غی موضوع میش در کوی پدا دوانیم کولا شی چی دا دی وزیرستان چی کیما حالات نکڑل بادا لادیر دی پا اقتدار شی میش تا شای ندر راسی دلائی نو دانور دوانیم کولا دی لیاب چی پوتی دی میش دا ہیلا نشتا دائی چی پیغ دی میش حالات او تقدیر بادال کو.
وزیر اعظم عمران خان دی سویلی وزیرستان دورے پا وقت دی ماسی دی وزیر مشرانو تا پا خپلو خبرک شد دا ہم اویل چی دی دا حکومت دی قبائلی سیمے دی روایاتو نا خبر دائی او دی سویلی وزیرستان پا باراکش چی سا حکومتی فیصلے وی پاگاکش او دی سیمے قبائلی مشرانو سرا مشاورت کوی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیدل ته په یادونه وکړو چې اوس د پروګرام هغه برخه ته رسیدلی چې مونږ پکې ل خپل اوریدونکو سره هم خبرې کوو. نو کو تاسو په سیمو کې خبرونه تاسو لري هغه مونږ سره ضرور شریک کړئ. زمونږ د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې هم شته، د سکایپ پته هم شته، او د وایبر شمیرې هم شته. تر سوچ تاسو مونږ ته کال راځي. یو بل رپورت ته تاسو پام راګرځوم. په شمالي وزیرستان کې د پښتون تحفظ مومنټ غړو او عامو خلکو پرون په سیمه کې پیا جام هړتال او لاریون کړي. په لاریون کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. دوی د وژل شوي ډاکټر ولی الله کورنۍ ته انصاف د غوښتنه وکړه او په سیمه کې د امن باوري کولو، هدفي وژنو مخنیوي او عامو لسته زبرونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورت لري.
په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان او عام ولس پرون چهارشنبه د غورزنګ د یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستان استازي محسن داوړ په مشرۍ کې پیا جام هړتال او لاریون وکړ. محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې مونږ حکومت ته دا په ډاګه کوو چې اوس وزیرستان ولس بیدار شوی دی.
زموږ یو ډېر تکړه ځوان ډاکټر ولی الله هغه د شپې ویشته و، یو خو د هغه د شهادت مذمت و او د هغې دپاره احتجاج و. په سپینوام کې سور زمخکې د پی ټی ایم ملګرو اسلام بادشاه د هغه په کور باندې فوج ننوتی و، هغې ته بیا اور اچولی و، دې ځان سره وړم دی. نو بیا په دویم ورځ بیا راغلي دي ورسره، بیا یې په بارود باندې کور الوزولی و. ورسره ګاونډ کې یو بل ځوان و، د هغه دغه نه په هکو رسېدلو په دې ډوګه مچا په خړک مر په دې علاقو کې زموږ پی ټی ایم ملګرو تنګول یو ځل بیا شروع شوی دي. کم ملګري چې په جیلونو کې دي، علي وزیر دي، حنیف پښتین دي، نور ملګري چې کم دي، د دې د رهایي غوښتنه هم پکې شو. یو دا پیغام ورکول یو ځل بیا ریاست ته چې دلته خلک اوس بیدار دي، نو خلک په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
د لاریون یو بل ګډونوال او د غورزنګ فعال غړی رضا وزیر مشال ریډیو ته وویل لبدا مرغا دلته وزیرستان کې نامنی ورس تر بلې زیاتیږي. مونږ مجبور یو چې سړکونو ته راوځو او د سولې او ثبات لپاره غږ پورته کړو.
دا جبر او ظلم شری کړای دی، ټارګټ کیلینګ شی راون دی، بلکې هیڅ خدا نشدې مین دا ش ډیر زیات شه دات غو شر ولای دی. نو واحد د حال دا دی چې میجر ووزی خپل احتجاج ریکارډ کی و د خپل حقوق نه به خبر خاله کی میجو د نه میج مشتا پتا دو چې میجو چې دوی چې هه پڅنه مناکی د خپل د حقوق د پورا.
شاعر، لیکوال، مدني فعال او د غورزنګ ځوان غړی جمال داوړ وویل مونږ د شهید ډاکټر ولی الله کورانه ته انصاف غواړو.
د ډاکټر ولی الله چې کوم قتل شو دا بالکل کړان دي سترګې باندې، او بیا کوشش شو دا چې په دمو دي تور ولاږي چې یاد د دهشتګردۍ پکې شي یا ابدا سي چې یاد نه معلوم ده دهشتګر نه گرفتار شي. ګوره خو چې کوم خلک د امن اوس کوه گرفتار شو چې په هر کلی شي چې چیرته یو نه خوشګوار وکیا روشي فکو کې نه بدر رندملی خلک چې کوم یاش دوی میاشتې کول چې سم راځو سره اوسو ته په خیر شر خلاص کو چې دا به ګناو چې دای په ګناو د سړی ته چې تکلیف ورکړي دا سزا لاو شي. نو کوم اس کوم دا د 13 شپې قانونینه چې کوم دې د خلاف نن د وزیرستان ولس ور وتل دا او دا احتجاج ریکارډ کوي چې مش سره قانوني چلنو کو په خوره د امن ورو ولي کام نشي وروسته دا جواب مش فرض دغه دي چې حالات هر سره غوي مش بخپله مبارزه جاری سوتي.
دا یاد لاریون پاړه حکومت خپل تازه نظر نه د سرګند کړي. البته تر دې وړاندې حکومتي او فوزي چارواکیو په وار وار ویلي چې سیمه کې یمن پر ځای کړي وسلوال یې لسیمه څخه شړلې د هدافي بریدونو مخانیولو هڅه کوي او د بدو پیخو د نیوی پلړ کې عامولس نه زبروي، بلکې څوک چې په دغه بدو پیخو کې کاکړ دي دا غوي زید چاڼي زملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د روانې نامنۍ هدفي بریدونو او دولسي وګړو د زبرولو پر زید وخت په وخت لاریونونه او پرلتونه شوي چې ځایي خلکو د سولې د ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې غږ کړی چې د فروری 21 نه به پاکستانی او افغان ډرایوران په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راتګ کوي. دوی وایي څه وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو اوس به داسې نه وي. ترانسپورټران او سوداګر بیا وایي له نوو شرطونو سره به مشکلات نه لا نور زیات شي او دوه طرفه تجارت باندې به ورسره اثر پرېوځي. نور تفصیل لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال فرحت چنواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د رانوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څه وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول، خو اوس به ویزا لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینوار مشال ریډیو ته وای
ډېر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره ده وز دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبینه کسٹم تیار کا او تر شپې اتو بجو پورې ک پروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارت مولیاړي ټول ورځ درم پی سی ټو کې ناسي کارونه اخلاصي زون په دینه پوهاګو چې اخر سکیږي نرمی نشته بنیاد مور زیاته چې دوی لګ نرمی په ګیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخشی کا په لو وکا دواړه تور هم دواړه طرفا چې کوم وګدارا خلک او صبر صحیح طریقې ته نه جوړ
په تور هم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي. د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالي لامل مالو نظر نه کلیر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار د داستون زراله هوار کړی.
دا څه مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی د فاست نت ضرورت دی د یو فیسیلیټی هم په کلیرنګ کې نشته دی مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو نت هم چې کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو غنټې دی هغه مطلب دی چې 12 غنټو ته مورسږي په تورخم سټیشن باندې د سټاف کم دی.
د کورونا د لومړی سپې په محل تیر کال یعنی 2006 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیرو په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت روان و، خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شو. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې شپږ میاشتو پورې دوامدار سختۍ ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پریوتلی او تر اوسه دغه اثرات برقرار دي. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل، خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته سختي د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوې چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وڅاري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په کراچۍ کې د غورزنګ د نورو نیول شوو غړو د ضمانت درخواست اوریدنه د جنوري تر 28 ځنډول شوې. علي وزیر د ډسمبر په 14 په پېښور کې پولیسو نیولې او ویلي چې د سند پولیسو په غوښتنه گرفتار کړي. پولیسو پر علي وزیر او ملګرو د تیر کال د ډسمبر په 6 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا تو پوری کړی دی، خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي. نیاز علی خان له کراچۍ نه رپورټ لري.
دا پختون ژغورنی غورزنګ د محقق او د قامی سملی غړی علی وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو په شلمه جنوري په زندان کې دننه د قضیه او په ضمانت خوشی کېدو د خواص اورېدنه وشوه او د بلی اورېدنې د پاره 20مه جنوري نیټه ورکړل شوه. پولیسو دسمبر په شپږمه د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر او د نورو کړې ویناګانو د اجباري رپورټ عدالت ته وړاندې کړو. د پختون ژغورنی غورزنګ د محقق او د قامی سملی غړی علی وزیر او په کراچۍ کې د نورو بندیوانو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل لسمه جنوری د هغه ویناګانو د اجبارلي لپاره د قضیه پلټون کونکي پولیس افیسر په خبرتا هم تللی وو.
د کراچۍ انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر او د هغه نور مرګرو په ضمانت باندې تاریخون د مقدمه تفتیشي افسر چې د هغه د پیښور نه راغی واپس او د پیښور کې نصر الله جان وزیر صاحب چې کوم ډایرکټر دی د پښتو اکیډمۍ یونیورسيټي او پیښور دا هغه تقریرونه چې دی هغه ترجمه کړو هغه ترجمه کاپیانې مونږ ته راکړي. جج په دغه روان
پخوانی عدالت دسمبر په یو دیرشمه په خپل امر کې د غورزنګ نیولی ټول کسان بیا زندان ته استولی وو او د غورزنګ د نیولو کسانو مقدمه د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه جوړ د تر هر غړی مخنیوي عدالت ته انتقال کړی وو. په شلمه جنوري عدالت ته په وړاندې کړلی شوی کسانو کې د پختون ژغورنی غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب، بسم الله خان هم شامل وو. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي تیر کال د دسمبر په 13مه له هغې وروسته نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ځای په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14مه له هغې وروسته نیولې شوی وو چې د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. پولیسو په علي وزیر او په مرګري په تیر کال د دسمبر په 6مه نیټه په کراچۍ کې د پختون ژغورنی غورزنګ جلسې په محال د ریاست ضد وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورنی غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورزنګ د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه. پښتون ژغورنی غورزنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی دی او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. په وړاندې د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو بل مخکښ ډاکټر سید عالم په 13مه جنوري په ډېر خان کې نیولې دي او د ټانک پولیسو ویلي وو چې ډاکټر سید عالم مسیدی د 2019 کال په دوه مقدمو کې گرفتار کړی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې حکومت یې د کورونا وایرس ویکسینو د اخستو خبرې روانې کړي دي او تمه ده چې د مارچ پورې به د دې هیواد 100,000 خلکو ته ویکسین ورکړل شي. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې اولنۍ ترجیح به ډاکټرانو، د صحت کارکوونکو او زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي، خو ډاکټران وایي حکومت باید خپلې هلې ځلې توندې کړي ځکه چې د کورونا وایرس ته درېیمې چپې یره لیدل کیږي. نور تفصیل لسی مینا د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورت کې راکړي.
اسلام آباد کے جنوری پر شلمہ نیٹا خبری کانفرنس کے صحت لپارے وزیر اعظم عمران خان سلاکار ڈاکٹر فیصل سلطان ویلی دا کرونا ویکسین لپارے دو کمپنو کنسائنو او سائنو فارم سر خبری روانی دی چې بتری دو کروڑ دا ویکسین خوراکونه اغسل کی گی او لمبڑے بتر دا روان کال دا مارچ دا میاشت پوری پا پاکستان کی 100,000 خلکو تا ویکسین ورکڑے شی.
جنوری سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے
دے وئی دا جنوری نا دا یو دیر شم مارچ پوری چکم وقت دے پدی کے بے انشاءاللہ 100,000 خلکو تا ویکسین ورکڑے شو اور لدی روز تو بابیا نور زیاد ویکسین تر لا سکڑو
وہ بھی ہم اپٹین کر لیں گے.
دنو موڑی پا خبر لمڑے بدا ویکسین ڈاکٹرانو، نرسانو اور نور طبی عملی تا ورکول کی گی اور لدی روز تو بعد 500 پی تو کالو زیاد عمر کسانو اور بیا نور خلکو تا وڑیا ورکول کی گی. مشال ریڈیو سر خبرو کی دی اسلام آباد سرکاری اسپتال پیمس دا کرونا دا وارڈ مشر ڈاکٹر فضل ربی اویل پکار دا چی حکومت پا لمڑے چپا کی خلکو تا دا ویکسین کڑے وے زکه چې دادې دوی مچپا هم په ختمې دوه او امکان لري چې درې مچپا هم شروع شي.
ماهرین دا وی چې درې مچپا هم ممکنه ده او په ساوث افریقا کې چې دینو د کورونا وایرس یو نوې ویریانټ چې دی افریقن ویریانټ چې دینو هغه راغله ده. نو دا یره ده چې د مارچ او د اپریل په میاشت کې خدا نه خواسته کم درې مچپا چې دا شروع نشي نو منګا حیران دي ته چې 100,000 خلکو ته ویکسین ورکول کیږي. نو زما په خیال دا حکومت چې دا سنجیده نه دي حواله سره پکار خدا وا چې په هنګامي بنیادونو باندې او ویکسین را وختلې وي او په ولنې مرحله کې چې کم د هیلت کیر پرووایډرز دي، کم ډاکټران دي، کم نرسان دي، کم آی سی یوز کې کار کوي، کم په آیسولیشن کې کار کوي، هغه خلکو ته ورکړې وي.
د ډاکټر فیصل سلطان د واکسین اغستو دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د تیر کال د نومبر د شپږویشتمې نیټې نه دویمه چپه شروع شوې او د سرکاري شمیرې تر مخه په دې دویمه چپه کې د جنوري د شلمې نیټې پورې په څلېرشتو ګینټو کې د کرونا له وجې 3 کسان مړه شوي او 1,202 په دې اخته شوي. دارنګ په مجموعي ډول د کرونا د اخته کسانو شمیره 5,43,103 ته رسیدلی. 1,103 کسان ترې مړه شوي او 4,05,519 ته بیرته رغېدلی.
د سراج زهیر رپورټ تاسو اوریدلو. د چارسدې په باچا خان پوهنتون د ترهګرۍ برید پرون 15 کاله پوره شول. په دې مناسبت سره په پوهنتون کې یو دستور او شوه چې پکې زده کوونکو استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ګډون وکړو. په دغه برید کې د شاوخوا 14 زده کوونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. شبیر جان د دستورې حال راکوي.
2014 کې په باچا خان پوهنتون چارسدې دا وسلوال یو برید د زده کوونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول 13 کسان وژلي وو. دغه وژل شوی زده کوونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په 6 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدسته هم کې خوده شوي او ختم قرآن او دواګانې هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې د ترهګرۍ مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې دا وخت پوهنتون خ محفوظ دي.
زه په دې ډېر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسم چې کوم دي ته سکیورټي سره ده. د یونیورسيټي نه ګرځي پر سکیورټي ټاور زم شته اف سی مزه کې پر تر نو اس سره د سکیورټي ایشو ماته نه خري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن او کی او هغه په خ بد پوي شي او هغه په خ او بد کې تلمیز او کی خوربا ان شاء الله دا د شتګردي او د هغه سره ریلیشن شته څومره غلط کارونی دا به مینیمایز شي.
دا په هنتون یوز د کون کی عبدالباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرولو نه دی. خو هم دغه یاد سری سری دی بکل هم د خپل لز دکړو بنیادی حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خواره واره شو او نو هغه منظر جی زب په دې خبره تاسو ته دغه شم معذرت غواړم جی لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ترازو ما غشانت جذبه زړونو کې غشانت اوچته ده. چانه یری ګونه چانه برستو کې ګونه علم زموږه ساتي ده منزلم کامیابی ده. خپل د معاشره کې به یو مقام جوړو هغه بسر اوچتو مور او پلار بسر اوچتو خپل ډیگنیټی به جوړو ان شاء الله دا زموږه اعظم دی جی.
دغه برت کې جوبل شوی د پونتون یو ساتون کې اقبال خپل دسترګو لیدل حال هم وای خوای چې د حکومت او پونتون لخوا ور سره مرسته په صحیح ډول نه دی شوی.
20 جنوري 2016 باندې دلته زه سیکورټی ګارډ ډیوټي مې کوله او پر کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ځای کې رول دي سره لومبي ډزې سما شوې دي. لومبي زخمي شوې زم دلته دوه ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګي چې د شتګر د کم سایډ نه راغلي دي. جی اگې نه بعد موږ چې زخمي شو ما خپل دا دغه قتل چیره دلته خو خلکو بچکول لپاره بل سلار نشته. خو خلک په خپل چغو سرو باندې دا کیچر دا پته نه لګي چې د شتګر دا ټول خلک کنفیوز جی لګي او مجي او دا ټول خلک تقریبا په سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړي دي. هر جی سونه پورې چې تاسو قتل دي په پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی او په خلکو باندې اټیک شوی دی. هغه ته تر نن ساته پورې هغه مراحت ملاوي کې دا غي لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی. موږ تا غشن ریسپانس حکومت امرانه کو خپل ایڈمنسٹریشن یونیورسيټي امرانه کو.
دا د ونرا چې 2014 جنوري په شلما طالب وسلوالو په پوهنتون سهار وختي په داسې حال کې برید کړو چې د کونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خر عبد الغفار خان باچا خان د کلیزی په موقع ناون مشارې تابعیا کړې و او د برید کې 13 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پېښور باچا خان مرکز کې په یو دستوري سره عوامي نشګون د خپل ملت پال تحریک د 100 کلن جشن پرانیست وکړه. د عوامي نشګون صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته ویل چې دا باچا خان او ولی خان د شریک کلین په اړه به هم په پېښور کې لویه جلسه کوي او د 100 کلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند د تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساينسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم ترسره کوي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې.
د
د جنوري په شلمه نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په درشتمه نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه یوه لویه جلسه ترسره کوي.
روزانه زمونږ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعرې دي، د کې سیمینارونه دي، او د کې په درشتم تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټه جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته په دره بچا خان مبارزه د بنیاد شیخ واغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره تعلیم په لارې خو نن هم الحمدلله عوامي نیشنل پارټي د بچا خان سکول د بچا خان فست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی او د تحریک چې د قام لکم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دی او دغه تعلیم ان شاء الله د بچا خان مبارزه نظریه ورو منه پوره نه او د جند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قام پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سانګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافغانا هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پاله تحریک سلکلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود راغلی و. دا د پښتونخوا لومبې تنظیم و چې دی پښتنو کې یو سیاسي شور را پیدا کړ، ټولنیز شور را پیدا کړ او دغه خدای مګر تنظیم کې ارتقایي طور بدل شو، بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شو، بیا نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ کې بدل شو. نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخ هم لري، ټولنیز اړخ هم لري، تعلیمي اړخ هم لري، اقتصادي اړخ هم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملت پاله تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
غزل نو پو